سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام وبچی شوې اس مو کده دی خبرونه زیاتره برخه د ازادي پڅپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد چیبر پاکستاني قربلې د خبرونه په څو شی مو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. غلی کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلی دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. غلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ دا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه خبروي ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان پولې ته څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په یو ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد یې ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې د عملیات پای ته رسېدلی او چاته پاکستان نه دی رسېدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمله پر ولسوالۍ د طالبانو په بخښنې سره د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوځ هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. تېر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کم بمباري کړې وه چې په کې مرګ ژوبل هم اوښتي وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت محل ادبریت غندلی و. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډه پریکړه لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخنی امریکایي پوځي چارواکي او د استازو جرګې یو غړي نن پر خپل پاړه لیکل دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړي توګه د هغو د ملاتړ لپاره ده چې له امریکا چې د امریکا له ماموریت سره مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړلیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. دغه پریکړلیک د امریکا بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې شوې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د نپرو ښار ته ځي. هغه ښار چې څو ورځې پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان هم اړولی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنپرو کې پیل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم پر ښې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ور کړې خبرې کړي دي. پر اوکراین د روسیې نموچه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی او لا هم دوام لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن داسې مهال د ځینو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري چې دغه هیواد د اوکراین د غلو دانو د صادراتو د هوکړې د نه تمدید له کبله ناوړه عواقبو ته چمتووالی نیسي. د پوتین او افریقایي مشرانو دغه لیده کاته د روسیې د ولسمشر په پلارني چارټوبي سان پیټرسبورګ کې ترسره کیږي. لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوال ډګر کې منصبي شوی خو هغه لا هم ځینو افریقایي هیوادونو کې ملاتړ لري.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستی دی. د سیلونو په څوارلس ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولی دی. د طالبانو د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ لغمان لوګر میدان ورته خوست پکتیا غزنی زابل د اورزګان ترنکوټ ولسوالي او د کندهار پارغنداب ولسوالي کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویل کېدو لامل د سیلابونو د بهېدو اټکل کېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل زپلو ولایتونو میدان ورده، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د آی آر سی په وینا تر 1200 ډیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهیدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپو حاضرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع را وسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صادقي په دې خبرونه کې را سره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه د ازادي راډیو له لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونه اعلان تاسو ته کړی وو، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. را بشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولسه
سلام تاسو درنو ملمنو ته، تاسو هم کارونه ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه هم نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مزکه درې قشر لري، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په سلام اقلیم ده، شاوخوا د مځکې هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر وایو. او لیتوسفیر هغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دا قشر ته لیتوسفیر. ستینوسفیر دننه مذاب شکله موادی جننه په مزک کې موجود دي. نو هر هدف قشون یو بل سره ارتباط لري، ارتباط په دې چې هر مسله چې کیږي دوی متاثر کیږي. مثلا که چیرې په مذاب برخه کې اوبه ننوزي او دلته غازات دي، دننه په غازاتو کې انفجارات رامنځته کیږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې مځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کړي او ځینې تلفات رامنځته کړي. په دغه شان اتموسفیر هم که چیرې تاسو خبرونه اورئ او خبرې کړي د خبرې کړي مو دي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه آب و هوا باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کیدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخه درجه د مځکې لوړه شوې ده، او دا تودوخه پر اقلیم باندې تاثیر کوي. تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سندونو سوایل تاکیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګوري چې سیلابونه راغلي جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې کشافان درلوده، او داسې کامرې مونږ درلوده چې پس له دې عادسې نه ثبات بل ثبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلورویشت تیاره و چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب وبخښئ، نادم صاحب تاسو د کومو کلونو خبره کوئ؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. ښه، دلته مهم څه دی؟ مهم دا دی چې دغه تیارې چې پورته کېده، دلته عکس برداری کوله، فلم برداری کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصویره د دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلان ګذاري شوی وای چې کم ځای تخریب شوی دی او د آینده د پاره مستقبل د پاره څنګه
مننه نادم صاحب دې موضوع ته بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده. صدیقی صاحب ستاسو په باور دغه سیلونه چوس په یدل دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیل برونه جوړ شي او کده رقم وضعیت لکه څنګه چې اوس ته او روان وي او د چاپریال پیشندنی کارپوهان هم دا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات چې د افغانستان هوندې ځایونو کې څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې دغه سیلونو مخه تر یو حده ونیول شي.
ډیره مننه تاسو محترم او میلمنو ته هم داسې اوریدونکو ته. استاد محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوې استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د ځمکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 متر لوړ پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول په کار دي د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه دغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر منتظر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده، نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کی د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغه مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سپته د نیپا په نامه یا نېشنل انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیطي زیست اداره او د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خو دوی ته افغانستان ته کومک کړل چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنت کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر منتظر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو NDP ده، د اف ای او د خوړون اداره وه، همداسې WFP ده او داسې نورې ادارې د یونپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده، نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي. حافظي صاحب محترم، که تاسو راشم له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلی دي زیانونه اړولی دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دي، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، تاسو محترم همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې د زمونږ اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی او کچیر دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي کنه په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظمن صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخشي عزیز صاحب دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی بیا هم د سلارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مختلف شي
نه لاره خوشته دي ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کیږي دا هم یو برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کیږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کیږي دا کیږي خو د ملل متحد لري کیږي او د ملل متحد په خپل بیا تشکیلات دونه زیات نه لچ په ټول افغانستان کې وغځي نو بیا پر انجوګانو باندې کوي خو یو دیش در سلنه په خپل ملل متحد اخلي یو دیش سلنه غوي اخلي خو به چی نه پتی سلوخ پیسه د پتی کډیر شفاف هم وي او ډیر سم هم د پښې ولګي بیا قانون اندوی یو ډیر برخه یې اخیستی دي نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دي د افغانستان د خلکو لپاره
ډیر مننه حافظ صاحب د افغانستان د وروستي سیلونو او رښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د کابل پانتون په خونه استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ملمانی له خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
ازادي رادیو تلرويش ساته له تاسو سره ده
ازادي رادیو تشریح اخلي د ازادي رادیو فیسبوک باندې سم مخته پرانیستې ده په دې کې د نعیم پوپل پنوم د ازادي رادیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده یو برخه به له تاسو سره شریک کړم د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه البته د انوان په شکل ور کړې ده بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي د لیکي روسي دو کلونو به موسمه شدید او ځان اړون کو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه وړول خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه تر سره وکړي د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي لوی او وړ بندونه او کانالونه ورخوي تر څو د ورشتونو وب کنټرول شي لوي خو د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او بلې خو اوبو مهار او د استفادې وړ وګرځي خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان پرشان غریب هیواد د قرار کښیناستلو لوی بهانه هم ده خدا او پنړیواله سره د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یو لوی او بډای کمیټه موجوده ده دوی بیا د خبرته نور تفصیل امر کړی د ټوله او ریډونکو سره نشم شریکوله خو کچیرته راشه ممدغه برخه ته چې د دوی د ته اشاره کړی چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي صادقی سه څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې د دولت واکمن دي چې په رسمیت نه پیژندل شو
ګوره یو خو مونږه اوږدمهاله پلانونه لرو چې داغه سرمایه گذاری او اوږدمهاله پلان گذاری ته ضرورت لري په ایمرجنسی حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پر چلته سیلاب راځي دوی ووسیږي د یو باسته په نامه د ارلی وارننګ سیستم دا ډیر یعنی مغلق نه دی افغانستان کې اگر چې یو څه نه وای دی نو د دې غو ابتدایي لارې باید خلکو ته وښو در شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولای شي په داسې بیړنۍ حالاتو کې ځانونه خوندي کړي او په زمین کې د هر کلی او د هر صاحب سات ها باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې به کور کیږي او هم ځان منکی دغه د پوره غلطه ځای موجود وي. او په زمن کې یو مشکل په افغانستان کې دا د کله چې سیلابونه رامنځته کی هغه کومه ساحه چې هلته دی وروسته د واقع څخه غلطه لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لار په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایی اماسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خونه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپله ډیر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولی شي ځانونه کیدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لري وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډیر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولي خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي، یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شول هغه کې زه خپله هم انوالو وم، د یو این ډی پی طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه. موږ د یو این ډی پی نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلورو ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهره برداری ته سپارل شوي دغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زرات کومه چې په غو کې د فاسو
په کوم وخت کې صدقې سه
2015 کې زمونږ پروژه شروع شوې و، به 2000 کې ختم شوله. همداسې بیا موږ دغه نه وروسته یو بل پروپوزل ورکړی چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په غو کې شامل کړل. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وي بیا موږ هماغه کمیونیټیانو یا شوراو ته د پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنې هاته موږ کوشش کولو چې شرکتونه دیم په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتی. حافظي صاحب محترم، څنګه اوس نشته کېدی چې همدغه مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کیږي، خو باید یو ادرس شنو لري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کی. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، دغه سي مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورزنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغه سي درخواست
وکړي. یعنی په ملګرو ملتونو کې که چیرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلوده، هغوی غوښتنه نشوي کولی؟
نه، افغانستان خود دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو څوک شته چې د الپام وایي چې دونه پیسې راغی مونږ ته ملل متحد رد کول چې ما دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرفو، حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پښتنه دا او بخښه زما پښتنه دا ولې چې کچرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتو نمائندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې د غوړندیزو کې کله چې ضرورتونه یو کنه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغه کولی شي. هغوی کولی شي خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دی. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې دغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تصور کولای شي په ملی دګر او په ملی دګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بینولو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بینلي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي، اما دا پیسې نه ورکول کېږي، مخې ورکول کېدلی. مثلا همدغه د ملل د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې و، همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف دیهات له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي کلام. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یې عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړ ورکړ څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیې کې، په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړې دي، له دې کې څه رقم مثبت استفاده کېدای شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو
تاسو پوهیږئ
چې د آینده د پاره د سندونو یا د سیل د بندښت د پاره ډېر مضر دی چې باید دغه رسوبات باید ایسته سي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، د په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه کوي. مثلا شروالی کې، شروالی چې هم په ولسوالی کې، شروالی ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې دلته سروې کې وګوري چې استرالی حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کمه ولاړ شي، څه رقم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو، او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شوی. تاسو په دا کابل مثلا ولایت ګوري، په ملیونونو ډالره دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات، ځینې شخصي کورونه، ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي، نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا ناموس سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې، اوس هم جردیس کې تاسو وګورئ چې څومره وکتل، څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باید په هندې کې لیرې شي. او دوی مخکې دا دوست وویل چې والا داسې عکسبرداري کېږي، نو عکسبرداري خو مشخص د افغانستان دپاره څوک نه کوي. که چیرې د افغان دولت د یو مؤسسات سره چې په سټلایت کې لاسرسي لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید موږ دپاره عکس برداري وکړي، فلم برداري وکړي، او نتیجه موږ ته راکړي چې موږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیل راغلی، تر کوم ځای تللی، تخریبات سایه څومره دی، رسوبات یې څومره دی. دا خو بیا موږ دپاره په کار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه موږ ولرو. نو دا نور هیوادونه خو د موږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی. یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي، اما د مشخص دی زموږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي. دا د دولتونو ته په کار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په سټلایت کې لاسرسی لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله سرقی ته بلنه ورکړی ده. سرقی صاحب مخکې نادم صاحب د سټیلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګوره دا سټلایټ اکثره دي چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبر اسامه ده چې دین هم باید خلک څنګه استفاده وکړي، نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحل ته په هغه کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي بدون د دین چې دوی کوم پیسې شي ورکیا ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغه نه استفاده کړلای شي. او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري، خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، د دې هغو خلکو نه جزیه خلی چې دوی هغه ګلخانهی غازات تولیدوي، لکه پرمختللی هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا دا، د اروپا اتحادیه دا، او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهی غازات تولیدوي، دونه بیا د کاربن قیمت اخلي او دا جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم دی ناخالو نه دوی متضرر کیږي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي، او دا د افغانانو حق دی چون هغه پیسې تیار موجود دي، نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې دغه په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دا د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو.
مننه صدیقي صاحب. صدیقي صاحب تاسو مهمه موضوع یاد کړه، زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وکړي او مؤثره راځي او دا وطن بر ته آباد وي، یو بهرنی بر راځي او دا وطن بر ته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پس وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې معاصره ګامونه هم واخیستل شي. حافظی صاحب محترم، تاسو په اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستي، څرنګه د صدیقي صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چار متخصصین لکه تاسو لجن نور افغانانو سره یو ځای شي او په دغه مواردو کې ځین مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
مو مخکې خو عرض وکړل چې کچېری دولتونه راځي او زی، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعت یا د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري، داغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، خو نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لوبي وکړي او دا د افغانستان غاک
د خلکو غاک. تاسو خبره قطع کوم، مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د وس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستانه وتلي دي، دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو، مؤسسه نه ورته وایو، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولای نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدای شي.
اوس خو مونږه دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتبه په غونډه کې ګډون کوم، دا ګډون خو فزیکل نه وي،
بله
اکثرا د بهر څخه مونږ د دې لالياري د واتس اپ لالياري یا مثلا د زوم لالياري یو بل سره غږیږو او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډېر مینوال په دننه د افغانستان کې شتون لري متخصصین دي او خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري هغوی سره له دغه خلک چې په بیرون کې دي اوس مثلا پخوانی ولسمشر د افغانستان په کابل کې اوسېږي کیدای شي چې هغه دغسې یو لوی څه وکړي ابتکار وکړي او دغه په خبره کې ډېر خلک هم
راغلي وبخشي بیرته دلته د تاسو خبره داسې شوه لکه ځینې نور افغانان چې وای بیرته سیاسي رنګ ورکوي یعنی که سیاسي رنګ ورته ورکړي ممکن اوسني واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه لیکن د متخصصینو په سطح باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه زما غږ زما خبره دغه و چې یعنی درنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري
بله
یعنی نور خلک خو ډیر زیات انجینران دي هلته متخصصین دي او خصوصي سکتور زمون ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران هلته درنه په افغانستان کې دي هغه ورځ دا رئیس امید اتاق چې د شغل توکل شاه احمد یار راغلی ولته ما سره ملاقات وکړ خو بیرته افغانستان ته راغلو نن هم لاړ قزاقستان ته چې دا یو غونډه ده زمونږ یو نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي نو راک اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ډېر امکانات ډېر زیات دي کیدای شي چې مونږ په د مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغه یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې موږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي
مننه
دا امکان لري
مننه په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم صادقي صاحب تاسو د یو ځوان انجینر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستي څنګه آیا ممکن نه ده چې د سیو ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په اسراری حالاتو کې دغه سمرست را جلب کی
مننه ګورې تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرنس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شولا نو د اتوشتم کانفرنس راتلونکي کال کې ده نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په کده اقتصاد بخش کې وي د محیط زیست بخش کې وي یا هم نور د اوبو بخش کې وي یا نور متخصصین دوی کوشش وکړي چې هلته ګډون وکړي هلته چې ګډون وکړي هلته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي هر ورکینګ ګروپ د خپل ملک نمایندګي کوي تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو پینځویشت کو شپږویشت اکوم کانفرنسونه و هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره و د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي چې په هغو طریقې نه کولی شي یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی هدف ولري هغه د افغانانو مشکل د نړیوالو سره شریک کړي چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي کې د څوک په رسمیت نه پیژندي نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی د فنډونو نه ترلاسه کړي بالکل د امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنې غواړم چې زه ونډه واخلم ما په شان سلګونو نور ځوانان شته چې زه د هغو سره ارتباط لرم په امریکا کې اوسېږي دلته اروپا کې دي موږ سره اوسېږي یا هم په نورو هیوادونو کې او ټول وړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري نو امکان دې داسې هغه شته دی جوړښتونه شته دی او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي اکثریت هیوادونه هم داسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي خو مهم دا ده چې جریان ایجاد شي او څوک رهبری وکړي او
رهبری کار خرابوي وسادقي سر افغانان چې کله قبل رهبری تلاړه بیا سیاست ته ځو چې سیاست تلاړه بیا افسر نه جوړی شي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب تاسو څه فکر کوي؟ تاسو دی پانتون دی او استاد په صفات باندې چې اوږده تجربه پکې لري، آیا ممکن ده؟
زه تاسو ته یو زیری درکوم چې پاسله 2014 چې ایوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړې تقریبا، دلته یو بینللي انسټیټیوټ په نام د شیلر، دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې، په سیلابونو برخو کې، ترانسپورت، زراعت، ټولو برخو، اوبو، انرژي، معدن، ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا جوړ کړې. بالاخره د افغانانو سره تماس ونیوي چې یو برخې زم افغانستان ته تللی و، دوی میاشتې میاد تېرې کړې، موږ ملاقاتونه درلودل. یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په کابل کې راوبلو، او وی کانفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي، د اکثر هیوادونو استازي، ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بارني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یو برخه به هم مطالعه دي د سیلابونو او د ساده تخریبات او تاثیرات دا شان به هم په برخه کې، او بل برخه د تاریخي آثار یا هم یو په دغه کې راځي. نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیسي سرویستا او دغه د مونږ ساس میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري، بلنه ورکړو چې داسې ستاسې د دغه راډیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل شي، چې په دغه کانفرانس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کانفرانس کې یو مرکز دی، د تحقیقاتي او توسیوي مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه، چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی، اپورچونیټي دی د افغانستان لپاره، په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو، او داسې ګوري چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او د دوی په خبره هم څوک ناراضي. اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرل انسټیټیوټ یا بین المللي دی او ډېر مثبت ګامونه اخلي، مونږ ته مشورې راکوي او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي، مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس ان شاء الله ترسره کړو او د دنیا کومکولو باندې جذب شي. او بدې چې مونږ بودیجه د دولت نه خو بودیجه به ان شاء الله پیسې ستا په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکي او چاته ورکي، دا پروپوزلونه به ان شاء الله ترتیب شي او مونږ به ځان اخطار کړو، دوی ته به پلانونه وبخوي چې ان شاء الله د افغانستان د وادي او توسعه لپاره ښه زمينه برابر شي، هم د کار زمينه برابر شي. یعنی ډیپارټمنټونه به جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ، جیولوجي ډیپارټمنټ، د اوبو کنټرول ډیپارټمنټ، د انرژي ډیپارټمنټ، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو ډیپارټمنټ به د مخترعین او د مبتکرینو په تشویق ډیپارټمنټ به. نو دا ټول به ان شاء الله پاس دغه کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې، او دا څنګه بلری او دا څنګه د هر سکتوري برخه سره تماس نیسی او دا مرسته کوي، مثلا هر وزارت سره متخصصین دی خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات سری او د هر لار ورته پیدا کوي.
مننه نادم صاحب، له یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او دا ستاسو دی خبرې ته هم چې حافظی صاحب څه جواب ورکوي او صادقی صاحب.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شئ او د ازادي رادیو لاري اوریدل شئ. ازادي په څپو کې پروګرام دی، زحمت چې ورسره سو کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلون او رښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي په خبرونه کې را سره ده. حافظی صاحب، د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې، څنګه ساس په باور آیا مؤثر به وي او کېدی چې متخصص افغانان سره یو ځای شي لدی لاري؟ حافظی صاحب فکر کوم لافیزی سپسرمو رابطه قطع شوی دی د دوی نظر به بیا وخلو بیرته به زنګ ورته وو. صادقی صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادواري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او ترمنځ چې کوم د ملل متحد دی. ما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز د دوی دا وي چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د هغو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب. په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري. ول نه یوازې متخصصین، بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي، او په دغه اکلم تخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کېدای شي چې د لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبول لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره، غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي. کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم سب شي د ان ڈی پی په هغه کې لیست کې داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمنی یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، د غیر دولتي مؤسساتو په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر چې دا بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لاټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورشتونو امکانات شته. صدقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څوک
ګوري؟ تیر ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونا و هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وی که نه چې د زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دوی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثر ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ ایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرزند د کلو په اساس باندې هغه ورکتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرزند کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې، دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثره وخت هغه تکرارېږي. خو دوی د هغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغیر اقلیم موجود دی، او هڅه دی وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت شي چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، هم کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي هغه ساحې تخلیه کړي.
مننه صدقي صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تیرو تقریبا څه باندې دوه لسیزو کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې به ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک به چرګان بیرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بیرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره دا ده چې وخت چې مثلا داسې سیلابونه راسي او دومره تخریبات وشي، د یوې کورنۍ یوویشت نفره په جرلیس کې تلفات و، دا ډېر دردونکی دی. نو ضرورت دی چې په دې مسایلو کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي خلک صاحب خبره چې هلته ستوای د اکسونی دی وادي خلي منطقې ته ولاړ شي. ګوره مثلا یو خواله چې دا د کیانی اکسونی یا ستوای د اکسون لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې تاسو فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلایت عکسی واخلئ چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخوانی رئیس هم وم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی، واضح لیدل کېږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپله ستلایت عکسونه در ښیي چې دا درزونه په کم ځای دي، د کم ځای شروع سوی دي، اندازه د درز څنګه دی. چې مثلا تاسې مونږ یو په نوم د جیودینامیک یو پروژه چې د خپل مالف دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پر دې درزونه مونږ د جیولوژیستانو په وسیله تشخیص کړو، بعد هم نقشه باندې منتقل کړو، خپل هغه پلانی او ارتفاعي شبکې باندې جوړ کړي چې مونږ کولای شو په علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیشبینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه چې په آینده کې چل راځي سړی کولی شي د دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا به کوم ځای کې سیل و څنګه کم راغلی چیر راغلی. ډاکټر تشخیصي دي او متخصصین کولی شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي، یو څه به وړاندې ځي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې د متخصصین لاس په کار شي او دولت د متخصص ته کار وکړي او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دغه متخصصین دي، دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتېږي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په فیصله ستینوسفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده، دلته آهکي خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکي دغه مسته ساحات سره که چې اوبه اخواته ورزیږي هلته خو دغه مجرا نسته چې ګازات ووزي، نه هلته انفجارات کېږي. انفجارات چې وشو تکانون ورکو یا مثلا لومبی شورتوای یا دننه افسان چپکیگی داسی اغازایم چی معلق دی دننه پمزکی اغا خوییگی دننه تکان ورکو یمزکی تا، یعنی زلزلی باعث گرزاجی، یعنی در بل زلزلی عوامل دیر شانی چی امکان لیدی. خصوصا دو رختونو پا وقتی اغازایم چی پا دننه پمزکی آکی ساختمان ولیدی حال تا ډېر زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغو سیلونو چې په روسیو کې بهیدلی دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کېږي، خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده واوسي، همداسې ده؟
بله بله، باید دوی آماده واوسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کېږي دوی اولو لرزو کې باید ځان وباسي د کورونه داسې کېننی نه. مونږ تاسې خو وایي دغه وایي یو متل دی په پښتو کې، وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په زل ګرځي. که چیرې مثلا کابل سینا په میر کې تاسې ولاړ یاست منفی 15 درجې د شپې او تاسې وایي د خدای پار د نجات راکړه، خدای نجات نه درکوي، وایي د خره زل چې په ځان واچي تاته نجات درکوي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کورو کې ناستې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، خدا خو شک نه دی چې د خدای نوم اخیستل خو ښه دی، دا خو موږ مسلمانان یو، اما ضرورت دا دی چې باید د کوره ووځي، نو داسې نه چې کینې چې
مننه نادم صاحب. حافظی صاحب، که دا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو، په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی، له اقتصادي اړخه د دغه عواقب تاسو څرنګه ښکاري؟
یو خو د طبیعي حوادث دی چې په پرمختللي هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي. مثال په توګه اوس په جاپان کې 9 درجې زلزله کیږي او د حالته دوی دغسې تعمیرونه جوړ کړي دي چې په 9 درجو په مقابل کې هم مقاومت لري، اما که 5.5 درجې په افغانستان کې وشه 6 درجې خدای مکړه د ټول وطن تبا کیږي. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې مونږ دا نظر ورکړی و چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي، د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي، د زلزلې په مقابل مقاوم وسي، د بادونو په مقابل مقاوم وسي. خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې، او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي. نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبي کورونه لبینه وړي، دا غریب خلک لا پسې غریبان کیږي. نو ځکه دا چاره خو لري، د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبینه تری دی، یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهی نشتون دی. مخکې هم ځنګلونه موجود وو، طبیعي ځنګلونه وو، بیا نور د بوټي وی هلته دا ټول شیان د سون مواد په هیڅ ځنې کار واخیستل شو. کچیری داس یو مهال پروسه او شتونو لري چې دا بیرته دا پوخخی گیاهی دی س دمزکو او دی س جوشی، یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډیر لږ سي. او نور بیا موانی شته چې دا متخصصین په هغه باندې ډیر ښه پوهیږي. خو سیلاب خپله یو نوین ده، او زلزله هم دغه په مقابل کې نوین ده، او دا هغه وخت ډیر زیان رسوي چې تدابیر ورته ونه نیول شي.
مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم، او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بری خبرونه مو زحمت شپر په خدای سپارم. شدیوی
نصیحتوں دی کوے راتا اے ہائے ہائے اے ہائے ہائے نصیحتوں دی کوے راتا کونیم غکن دی کوے راتا نصیحتوں دی کوے راتا ستو ندی کوی راتا کنیم غگنا دی کوی راتا نصیحتو نا کوئے